په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دغه راز د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې سوله وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د لشکرګاه ښار په نننۍ چاودنه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش کې نوی فکر وکړي او د اسرایل صدر اعظم وایي چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرایل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځنوشون کې حمله کې اووه تنه وژل شوي او اته دېرش ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي برید کوونکي د ملي اردو له یوه موټر سره د چاودېدونکو موادو ډک موټر جنګولی چې ډېری ملکیانو ته هم پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند امنیې قمانداني تک څیرمه په دې ځای کې یو مسجد دی چې په هغه ځای کې شاګردان درس وایي. یو مسجد تک څیرمه او په دې ځای کې یو کراول هم موجود دی. یو موټرنم حمله چې تیاري پکې سور دی. موټر کې اردو یو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی. چلته موټر والا دی. امکان ده شته چې د تلفاتو شمېره نوره هم زیاته شي.
طالبانو د دې بریټ مسلیت منلای دی. د بریټ یو ورځ وروسته لا غسوي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو ډلو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. طالبان په هلمند ولایت کې پیاوړی حضور لري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تل پای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي.
شغلی غنی هم دارنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بی ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حمله کوي او په وینا یې امریکا تر دې وروسته په دې اړه چپ نه سي پاته کېدلی. د نورستان چارواکي وایي په دواب او نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې بریدونه نن سهار وختي سوي او دای ومنل چې د نشټې په ترڅ کې دوه پولیس وژل سوي دي. دا وتر د مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسمڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. نوموړي نن د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته خپل کوربه ته وویل: ښاغلی ولسمشر، موږ په خپلو ګډو هڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو او دا یوه مهمه موضوع ده. خو ستونزه دا ده چې په هغه ځای کې چې دا ډله ماته خوري ایران رامخته کیږي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد یوه شیبه هم نسي هیرولی چې تهران هر ورځ د اسرائیل د لمنځه وړلو ګواښ کوي. نتنیاهو وایي ایران تر روسي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي. دوی وایي که ایران د عراق او یمن د کنټرول لپاره هڅې کوي نو د لبنان کنټرول هم تر ډېره حده عملا د دوی په لاس کې دی. روسیا او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریې په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اسرائیلو رسنیو په وروستیو کې له راپورونو سره چې د سټلایټ په مرسته اخیستل شوي عکسونه خپره کړه چې ظاهرا پکې ایران هڅه کوي په سوریه او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن ویلی د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي شایي له امریکا سره د دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیلې دولار پرانیزي. د رواني میاشتې په سر کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه ډیر څه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پیغام ورکړی و چې که شمالي کوریا یو ځل بیا امریکا وګواښي نو له جدي غبرګون سره به مخامخ سي. تر دې وروسته شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا متحده ایالاتو اړوند ګوام ټاپو به په توغندي ولي خو له دې اقدام به لاس وانخلي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د هغې سویډنۍ خبریالې دی چې لا درک وه. پولیسو نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه نیمتنه مړی ډي این اې د خبریالې کیم وال سره سر خوري. دغه مړی د اګست پر 28مه د کوپنهاګن جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې موندل سوی چې سر او د بدن نور غړي یې پرې سوي دي. دېرش کلنه کیم وال وروسته له هغه ونه لیدل سوه چې د اګست پر 10مه له ډنمارکي مخترع پیټر ماټسن سره د مرکې لپاره د هغه اوبتل ته تللې وه. تر دې یوه ورځ وروسته راپور ورکړل سو چې د دغه کشتی تر دوبېدو د مخه مارسن جغورل سوی خو آزاد خبریاله وال لا ترکده. نو موري په لومړي سر کې چارواکو ته ویلي و چې کیم وال یې په یو ټاپو کې پرې شو ده، خو وروسته ویلي چې هغه په یو پیښه کې په کشتی کې دننه مړ سو او د یې مړی اوبو ته غورځولی دی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ولانې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپل کړي ځکه بل لار نه لري.
که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای شي، دا فکر منصف نه و.
اشرف غنی د کابل په نننې غونډه کې د غراس په نوې ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د سخت دریز ملاتړ هم وکړ.
په پاکستان باندې د امریکا د مرستې بندل په دې معنی دی چې دا ایواد به هم نور به هم شنیږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د پاکستان او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو د میراث د حق مسله څېړلې.
میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په بل ځانګړي د جون په شیبو کې پروګرام کې مو هم د جرګو مسله څېړلې.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پی اواری کړې دي.
د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. اشرف غنی نن په آر کې په یو غونډه کې د نوې ستراتیژي په اړه په وینا کې یو ځل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي ځکه بل لار نه لري. ښاغلی غنی دغه ستراتیژي مهمه وبلله او ویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټوره تمامه شي او پر پاکستان هم غږ وکړ چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغان مشر دین نه یو څرګندونو تفصیل د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د فتنې او دهشتګردۍ د پای ته رسولو ښکارندوی کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې خبرې کولې وویل چې افغان جګړه په سیمه کې ریښې لري او له دې وروسته سبا د تروریزم او ملاتړو پر وړاندې جدي چلند کوي.
تعریف واضح هدف تعین شد. هدف چیز؟
دی وی د هدف ښکارا تعریف تعین شوی دی. هدف دا دی چې بریالیتوب پورې تړلی دی، نه زماني قید پورې. د دهشتګردۍ سیاسي عمر، د نفاق اچولو عمر او همداراز د هغوی د فتنې عمر د پای ته رسیدو په حال کې دی. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل چې د دوی جنگ او فتنه یوازې د افغانانو د وژلو سبب کېږي او له هغې پرته هیڅ لاسته راوړنه نشي لرلی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت په روانه جګړه کې له برلاسۍ سره سره له طالبانو غواړي چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. د ولسمشر غنی په خبره طالبان او ملاتړي به په روانه جګړه کې هیڅکله بریالي نشي او هیڅوک نشي کولای چې د دغه هیواد جغرافیې ته تغییر ورکړي.
بر طالبا و همیان شد که په دې فکر کې وای چې جنگ ګټلی سي او د افغانستان دولت پرځولی سي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیو باندې بدل کولی سي دا فکر مون سر نه وباسي. یوازینۍ لاره د حل سیاسي لاره ده.
خاغلی غنی په دې وینا کې همداراز ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هر اړخیزه ده او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه او دغه پدیدې ته د ماتې ورکولو په برخه کې ډیره مهمه ده. نوموړي د امریکا له لوري د یادې ستراتیژۍ له اعلان څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د افغانستان بهرنی سیاست بریالی دی او نړیواله ټولنه اوسمهال په افغانستان بشپړ باور لري. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د دوو دولتونو په توګه سوله غواړي او اسلام بعد باید رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي.
موږ پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړو، تلپای سوله غواړو. یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري. دا چې نن یوه اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخواني روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي، دا یوه موقعه ده.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې خود مختاري، عزت او ملي ګټې په پام کې نیسي او سیمه او اسلامي نړۍ ته به دا ثابته کړي چې افغانستان د وصل نقطه ده نه د بیلتون. ولسمشر ویل دا مهال د نړۍ له هیڅ هیواد سره د افغانستان په اړیکو کې ابهام نشته او دغه هیواد دوستانه سیاست تعقیبوي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ډلو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. که څه هم اکثرو ګوندونو او سیاسي روی هرکلی کړی، خو طالبانو بیا ستراتیژي د جنگ د دوام په معنا بللې او دای ویلي تر هغې چې په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم موجود وي دوی به جګړې ته دوام ورکړي.
و مردل چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن وایي په کار ده چې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد سیاست بدل شي. ورته خبره د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وکړه او ویل چې دا سیاست باید بدل شي او ژر تغییر وکړي. پاکستان بیا نن یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پر دې هیواد د امریکا انتقادونه رد کړل او ویل چې د امریکا پوز باید د افغانستان د جګړې په ګټلو کې د خپلې ماتې پړه پر دې هیواد وانهچوي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د متحدو ایالتونو ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې په افغانستان کې به تر هغو وي چې په دې هیواد کې امن ټینګ شوی نه وي، او پاکستان ته یې په ډاګه وویل چې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته یې پناه ځایونه ورکړي دي. د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا د خپل هیواد قهر او غوسه څرګنده کړه او ټینګار وکړ چې هیواد سخت دریځو ته پناه نه ده ورکړې او د ترهګرۍ په وړاندې کړې ژمنې له بل هیڅ لوري سره نشي پرتله کېدی او هغه به دوام وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې له پاکستاني جو خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي. دا چې پاکستان به د واشنگتن غوښتنو ته سر ټیټ کړي، دا هغه موضوع ده چې احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو مجیب لمر څخه کړی دی. ښاغلی لمر په ځواب کې وویل،
د شم په خبرو کې یو مسله ډېره د پام وړ ده. هغه ویل چې دا څنګه چې موږ میلیاردونو ډالر پاکستان ته ورکول، په هماغه وخت کې دوی ته ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو او دوی په امریکایي ګټو باندې بریدونه کول. دا په دې معنا ده چې د پاکستان پر وړاندې د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی ده، او کېدی شي د پاکستان وروستي اقدامات پوځي مرستو بندېدل واوسي. له هغې ورهاخوا حتی د بندیزونو مسله هم پاکستان باندې مطرح کېدی شي، او دا په صورت کې ده چې پاکستان
که چرته د امریکا دغه فشار دوام ولري، مثلا امریکا هتا ویلی دی چې په ناتو کې کوم امتیاز پاکستان ته ورکړل شوی دی، ممکن هغه بیرته ترې واخلي که چرته پاکستان د افغانستان په برخه کې د امریکا غوښتنې پر ځای نه کړي. فکر کوي چې پاکستان تاب راوړلی شي دغو فشارونو ته د یو کمزور اقتصادي هیواد په صفت؟
د پاکستان اساسي مشکل همدا ده چې د یوې خوځې اقتصاد ضعیف ده او له بلې خوا کوم اقتصادي منابع چې دي هغه ټول په اردو او پوځ باندې مصرف کېږي. اوس وخت کې پاکستان که څه هم زموږ د ترهګرو تنظیمونه نشته دي، طالبان دلته موجود نه دي، اما بیا هم په دې هڅه کې دا چې لکه د تیر په تیر چې مخکې دا کارونه کړي کېدای شي ځینې نمایشي اقدامات وکړي او هغه هم د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یا د مرستو د بندېدو لپاره وکړي. اما د دې ترڅنګ د پاکستان هڅه دا ده چې د امریکا ته د نور بدلونونه پیدا کړي. یو بدل چې کېدای شي بل بدل کې کېدای شي، اما دا یوازې په نړیوالو مناسباتو کې او هغه حقوقي او سیاسي مسایلو کې کېدای شي. اقتصادي به حقیقتا نه چین او نه روسیه کولی شي د امریکا ځایناستی شي. او په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندېدل په دې معنا دي چې دغه هېواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
المرسب وی خواته واشنگتن په پاکستان باندې انتقادونه کړی دي، لکه څنګه چې د مرکې په ترڅ کې تاسو هم اشاره ورته وکړه. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او منځګړیتوب وکړي او هڅه وکړي. فکر کوي چې دغه فشارونه به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په وساطت د سولې خبري پیل شي.
امریکا په خپل خبرو کې او په خپل ویناو کې جدي ودرېږي، پاکستان به مجبور کیږي چې د طالبان سره تعامل وکړي. اما دا بیا هم د لیبې په د پاکستان د لیبې په د امریکا جدي تورړ لري. او لبل خوا د پاکستان یو شمېر او ځینو مشکو ګټو پورې هم تړاو لري چې په افغانستان او په سیمه کې لري، چې دا چې امریکا څنګه کولی شي دا ګټه باندې کې
دا مستقیما د خپل خبر باندې اغیز لري. د سیاسي چارو کارپو مجیب المرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. ټیلرسن ویلي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنګټن ښایي اسلام آباد ته د مجازاتو په ورکولو غور وکړي. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل واورئ، ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سولې مسله یو ځل بیا مهمه بللې ده. هغه ویلی هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي، ځکه چې دواړه ورته اړتیا لري. ریکس ټیلرسن چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل پاکستان د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول لرلی شي. د په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو او په خپله خاوره کې د نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي، کنه هغه موقف او حیثیت به ورڅخه واخیستل شي چې د ناتو له چوکاټه د باندې ورکړل شوی دی. د امریکا لپاره نوې چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو تفصیل د اسما سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي او په دې برخه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ریکس ټیلرسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې د اسانتیا راوستونکي او مرستندوی رول ولوبوي څو د امریکا هدفونه ترلاسه شي، یعنی په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تروریستان نه اوس او نه پر راتلونکي وخت کې په دغه هیواد کې پناه ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل سره لدی چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو دا د افغانستان په حکومت او د طالبانو په استازو پورې اړه لري چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه چې سوله د دواړو اړتیا ده. ریکس ټیلرسن د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان د رول په اړه وویل پاکستان باید خپل دریز بدل کړي او د امریکا او متحده ایالاتونو چمتو دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په ساتنه کې مرسته وکړي. د زیاته کړه
پاکستان must adopt a different approach and we are ready to work with them.
پاکستان باید دریز بدل کړي. موږ تیار یو چې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد په ساتنه کې له دوی سره کار وکړو. موږ له پاکستان سره خپل ملاتړ او اړیکې له هغو نتیجو سره تړو چې دوی به په دې برخه کې وړاندې کړي.
د ریکس
ټیلرسن تر څرګندونو وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د بشپړې سولې غوښتون کوي او پاکستان د تروریستي خطرونو د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې پر پاکستان یې د فشارونو د زیاتولو او دغه راز د مجازاتو په باب کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید پر پاکستان د بندیزونو تر څنګ په بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې پاکستان د ټولو منل شویو او لاسلیک شویو نړیوالو کنونشنونو او معاهدو خلاف د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او ځای ورکونې ترڅنګ ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له وروستي دریځه هرکلی وکړ.
افغان حکومت متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. سړي بندیزونه باید پاکستان ولګیږي. پاکستان د اردو سره کمې دوامدارې مرستې چې متحده ایالاتونو د ډېر وخت راهیسې کوي هغه باید په بشپړ توګه پر قطع شي. کنفرانسونه یا هغه اتحادیې چې پاکستان غړیتوب پکې لري دغه څخه هم باید پرېستلو باندې غور وشي. دا هغه څه دي چې پاکستان الباسي چې هغه د نړیوالو سره همغږی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنګټن ښایي پر اسلام آباد د مجازاتو تر څنګ د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخ چې د سه شنبې سهار وختي پاکستان ته ورکړ. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته پناه ورکړي میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ترامپ وویل چې امریکا تر دې وروسته په دې اړه غلی نسي پاتې کېدلای چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای ده چې پر امریکایي وګړو او قواوو حمله کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا ویلي وسلوال مخالفان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او د هغه هیواد لخوا ملاتړ کیږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. ځینې کارپوهان سپارښتنه کوي چې امریکا باید په پاکستان کې د دغه هیواد له مشورې پرته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو حملې وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل امریکا باید هغه مالی سرچینې وچې کړي چې د پاکستان له لارې عربي هیوادونه د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره کوي.
تر هغه زمانه پورې چې امریکای متحده ایالات خپل استراتیژي روابط قوي او مناسبات هند سره قوي نکي او تر هغه مودې پورې چې د امریکای متحده ایالات هغه مالی سرچینې چې د عربو ملکونو له خوا او نومر کولو خوا اخیستل کیږي او پاکستان په وسیله مخالفین دولت اسلامي افغانستان ته ورکړي کیږي د مالی سرچینې و چې نسی، زه فکر نه کوم چې د افغانستان جګړه مهار سي او کم سي یا کنټرول.
بل خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره مجبور ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې غړي عبید الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل امریکا د په پاکستان فشارونه دومره زیات کړي چې هغه هیواد د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په منځنی ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي. په تېره اسرائیل او یو شمېر عرب هیوادونه راپور نوی چې په سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمن زرګونو وسلوالو په مرکزي صحرایي سیمه کې د ختیځ پر لور پرمختګ کړی او غواړي چې ایران د ځمکې له لارې له مدیترانې سمندر سره ونښلوي او یو دهلیز جوړ کړي. په دې اړه رضوان مراد ده فرانس پرس خبری آژانس در راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
زرګونه ایرانی پلو او وسلوال د سوریې په مرکزی صحرا کې د ختیس پلور د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د مځکې له لارې تر مدیترانې سمندر پورې صحرایي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ایران لپاره د مځکنې دهلیس به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د تهران تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دې سربیره به د ایران، عراق، لبنان او سوریه ترمن سیمه کې هغه وسلوالو ته چې ایران ملاتړ کوي او همداشان د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د لیږ لپاره زمینه برابره شي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا له امله د سعودي په شمول سنی عرب هیوادونو او اسرائیل اندېښنه ښودلې ده. دغه راز دا تحولات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ د پراختیا مخه ونیسي هم ستونزې جوړوي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخوالي موضوع به د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ په سوچي ساحلي ښار کې د نننۍ غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر وایان ډیوډ کیس نن وویل په سیمه کې د ایران یرغل په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی. نوموړي وویل ایران هڅه کوي چې په پوځي توګه ځان د اسرائیل پولو ته ورسوي. د سوریې په مرکزي صحرا کې ایران ته د یو دهلیز برابرېدل به د لبنان حزب الله ډله چې لسګونه زره راکټونه لري هم پیاوړې کړي. بل لور ته په عراق کې ایران پلوه شیعه وسله وال د سوریې پولې ته نږدې په سنی میشته سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. په سوریه کې د ایران پلوه وسله والو سربیره د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سلګونه غړي فعالیت کوي او د سوریه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. دا مهال په سوریه کې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې غړي د افغانستان د فاطمینو شیعه ملیشا، د پاکستان زینبیون ملیشا او د عراق د نجبه په نامه شیعه وسله وال د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د کمیسیون مشر رامي عبدالرحمن وایي دا اوس تقریبا ناممکنه ده چې په سیمه کې د ایران د نفوس د پراختیا مخه ونیول شي. د هغه په خبره ایران د خپلو اهدافو د خوندي کولو لپاره د اسد له رژیم ملاتړ کوي او د دې لپاره یې سوریه ته سلګونه میلیونه ډالر او زرګونه وسلوال استولی دي.
یوه نارویجی کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو په یو ستر مرکز په جوړولو کار کوي. نور بله اسمت سروانه واوري.
نارویجی کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي. خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالنګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
تاسو لا پیغامونو
زمونږ نوم نجيب رحمان ده. مخکم چین غوښتي وو چې د افغانستان کې د سولې د لپاره کار وکړي، د طالبان او دولت مابین منځګړیتوب وکړي. خدای کار وشي دا خو ډېر ښه کار دی، موږ هم په دې ته خوشبینه یو. خو که چیرې د موږ ګاونډي هېوادونه وغواړي کوم چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري هغه وغواړي دا کار ته طالبان او دولت سره هغه وکړي، انشاءالله دا کار به وشي او که هغه ونه غواړي هېڅ امکان نه لري چې دا کار وشي.
ملا سنگین ما د کابل ولایت د سبز د ولسوالۍ زه فکر کوم ترڅو چې افغانان یو بین الافغاني تفاهم ته سره ونه رسیږي، نه چین کولی سي، نه امریکا کولی سي او نه روس کولی سي. د افغانانو په خپل منځ کې خپل منځي سوله پکار ده. په جبر باندې سوله نه کیږي، په زور باندې سوله نه کیږي. سوله به په تیریدنه باندې کیږي. گذشت او څه به ته تیریږي او څه به نور خلک را تیریږي او سوله به منځ ته راځي. او سوله په فرمایشونو باندې نه کیږي. سیاسي سره چې تاسو فرمایش ورکړي چې ما به دغه 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 شرطونه منی، په سوله کې تیریدنه ده.
دومره نه تاییدوم چې حسن د صلح کار دی او مسلمان مملکت دی او مسلمان شخص دی او مسلمان منبع کار ده. چین حکومت په اوسنۍ شرایطو کې د دې سیاست صرف دی ده چې د ټول دنیا سره دوستی، د هیڅ چا سره دښمنی مه کوه او د دوی نه هر څه نه پورته د دوی منافع ده. او زه په دې هم فکر کوم چې پاکستان د چین د پاکستان سره دوستی لري او د افغانستان هم سایده او د طالبانو باندې هم د دینه چې نه د امریکا طرفدار ده نه د روس طرفدار ده نه د ایران طرفدار ده داس یو نیچرال او به طرف رول ادا کولای شي او زه فکر کوم چې دوی به وکولای شي.
څو تنو افغانانو نظرونه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه یې کړي وو په دې وروستیو کې. البته تېره ورځ د چین استازي بیا دا خبره راپورته کړې ده چې هېواد یې چمتو ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې درته خپرو. خو اوس فریبا ظاهر ته بیا وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هلمند امنیتي او روغتي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځنوژن کې حمله کې اووه تنه وژل شوي او اته ډېر ټپیان دي. د هلمند د والي وین عمر ځواک وایي چې په دې قربانیانو کې ډېری ملکیان دي. طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخوانی روش نه وي فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. د نورستان چارواکي وایي په 2200 ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. چارواکي وایي دغه بریدونه نن سهار وختي سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنی ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي شایي له امریکا سره د دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیلې دولار پرانیزي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د غی سویډنی خبریالې دی چې لا ترقوه. پولیس نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه نیمتنه مړی ډي ان ای د خبریالې کیم وال سره سر خوري.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل احمد ولی هوتک نن د تاجکستان په لور روان شو. د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې ښاغلی هوتک به د شنبې په شپه په دوشنبې ښار کې له خپل روسي سیال کیانوکوف سره لوبه وکړي. که چیرې ښاغلی هوتک د دغې لوبې ګټونکی شي، ممکن نوموړی د یو اف سی یا د آزاد مبارزو د اتلولیو پای لوبې ته په امریکا کې لار پیدا کړي. احمد ولی هوتک شاوخوا 14 کاله کېږي چې رزمي لوبو ته مخه کړې او تر اوسه 19 نړیوالې سیالی گٹھلی دی. په افغانستان کې د کرکټ لپاره لومړی سرپټي اکاډمي پرانیستل شو. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه اکاډمي د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې موقعیت لري چې پکې د لوبغاړو څخه پرته روزونکو او لوبسارانو ته هم روزنیز پروګرامونه په لاره چول کیږي. د کرکټ لپاره دغه سرپټي اکاډمي د څه باندې 2,00,000 ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا پلان کې لري تر څو په راتلونکي کې 15 نورې اکاډمیانې هم د هر زون مرکز کې جوړی کړی. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ایبار یو د 0 پر وړاندې مالاګا ته ماته ورکړه. دغه لوبه د مالاګا په کوربتوب د روسلی دا په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د دغو سیالۍ په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویاریال د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې د ژوند په شېبو کې دا ځل د جرګو مسله څېړل شوې ده. د اساسي بشري حقونو پروګرام هم اوس اوري چې د میراث د حق په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبیبل خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د حق ورثه ته رسیږي. او یا هم وایي سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث، ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثه موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوي سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضي خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده، چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي. یعنی په هغه وجود نه درلودل دي، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په غوړت کوي چې موږ د مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي د قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست لرو
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه تواجهس په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم وانه موجوده
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځیدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی یعنی دای نسی کوي مال واخلي ځکه چې دلته دای فقط د ارث او د تمله خاطر هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاستراوړي د خپل موروث مرګ ترسوي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ترسوي چې د خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثه په منځ کې دینی اختلاف دی نس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه ک مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست خو د جرګې د تاریخ او ارزښت واړه به مو ډیر کم فکر کړی وي موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدل یو راځي وګمې جبر خلته وکشو
درنو اوریدونکو جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه وو نو انسانانو بخپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو لارې هوارولې خو د وخت په تیرېدا سره پکې بدلون راغلی دی افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملی او سیاسي موخو لپاره تل جرګې را بللې او جوړې کړې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یوه ډیره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه دي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اوارې کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رایستلی دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې غومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي. روزانه ورته داسې حاضری نه وي، په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې لپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زمونږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وشړیږي نو فکر وکړه چې زمونږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. چې جرګه نه یې دغسې ګډوډي به په نه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې هم واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه بغته ورکړي، دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، مونږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامن سره وسیږي. نو اتمن ترو نظامن په منځ کې زین رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښې کې. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه خلارم دغه د چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات وبل خره او فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي نه لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د دې په خبره چې جرګه ډېری خېګڼې لري خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولې شي. دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکام مشي یعنی یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان منوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کښېنه دي. کله مالی مسله وي مالی شخړه وي نو بیا د دواړو جانبو نه دوی مچلغه اخلي یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغې پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لکه افغانۍ باندې وي نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لکه افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لکه افغانۍ باندې نو دغه یو نیم لکه افغانۍ چې د کوم کس نه اخیستي دا اخلي او هغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېرو جرګو غړي توپ کړی ده ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې او موږ خو چې کومه مسله په قامي موږ ته پېښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله که داسې راته وایې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومېږي خو همیشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي یو
د دې چې یوې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي شوي په جای دې چې حل شي.
چې کومه موضوع کې مو ګډون کړی ده تر اوسه خو هم پرېښه نه ده تر څو جنجالي شوي او دې خاطر مړه کش کړی ده چې له جنجاله یې وباسو. ځکه خو چې څوک غواړي د دې دپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي حتی د غاښو د ماتېدو سولې ته تللي خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي حل شوي دي. و موږ دواړه جانبانو نه مچلګه ورته وایي پیسې تې اخلو. مثال موضوع ته ګورو غټه نه ډېرې او وړې نه کمې هغه پیسې تې اخلو بیا دوی خطونه لیکو ګوتې پرې لګوو جانبانو بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واقع نه داسې واقع موږ فیصله وکړله او هر جانبونه منله هغه مچلګه یې لاړه ده بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوئ فایده دې څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نشته.
نو بیا ولې ګډون کوئ؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوو مسلمانانو منځ کې چې دغه فیصله وکړي دا مې ودی اجر کړ.
یعنی وړي وایس دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه و نور کو موږ چا نه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک کوم ځای پیزنی اغه راته ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولی مالته اندلا اند رسول موږ فیصله وکړه.
بیا څنګه اغه چاته فیصله کوي او له فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي؟
سوغات خلا عادت غره او نور موږ کوم دغه نه لرو چې
کومه چا درته اخیستي.
ا سوغات خو داسې داسې یو سړی به وسړی ته تحفه ورکړي یو لونګي به ورکړي یو جوړه کالی به ورته کوي یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلر موږ خیشات نه تلر.
خوښ خو نه لري کوم چا درته اخیستي کنه؟
طبعا.
بیا څنګه چې ښه درته اخلي که بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خو دغه سوغات نور خو
موږ
کوم ته موټر نه غوړو نو سوغات خو باید سره وایو.
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي خو مدتي جرګي ستړي کړي خو د شي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم را باندې سوې دي او په نچس شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله پس رغنه بیرته بیا را باندې راغې ام په مځکی قبضه را ولګول سپنګیر راغله سپنګیر دوی ست مل افغاني را باندې کې کو دي اوچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغاني درلې در در زر افغاني ما درلې دوی ست مل افغاني په ما باندې سپنګیر مثال د خو د پوریا جرګه کې کو ده ایا مثال د خلاصې دول لار ده نن هم مثال د ما په ځل باندې دومره درد ده چې لاندې نه ډیر مزات تر دې نه علاوه تر ما سره مثال دومره تیرځه ته سوي په تقریبا نه نه میشته چې تر پاکستان راغله ما چې کزه د ټن شنوره سابېګ هم یو خبر خونه ده نه دوه دی زه په دې خپې کوم چې په داخله افغانستان کې چې جرګې ته ملا وتل په جرګې کې توان کېږي فائدمن کېږي کنه دا یو د شفاصله بدل کوي چې بيګې به توانې دي غریب سړي لپاره دي مالدار
کار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه مات خولاکه خوندور ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او تجربه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعي علیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید غور باندې جاری سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي خپل منځ کې جرګه وکوي سپینګیري او مشران مخاور خلق.
درنو اوریدونکو دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو وی په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سو سادستر کو تیز خنجر
سترګي چې کړم پټي زه راسه تصور ته سو سرات ګورم سا خیال کې تیر وم دیشما دار وکړو زخمی جوړی جن اوشک می دری جن زړه تمیرا تیر سولو ژوند کې می هری جن